سیاسي چارو پور ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي چې د جهاد اساسي شعار د افغانستان ازادي او اسلام ته خدمت وو، خو هغه څه چې له دې وروسته وشول باید ترې عبرت واخلو.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات
تصورات می ده جهادی مبارزی اصلی موخ او شعار ده افغانستان ازادی او ده اسلام دفاع و خوب عمل که سو شد او آیا افغانستان پر اختیام آزاد شو او اسلام تای خدمتو کرد یا موگ ده پنجاب پدام که ول بید ده ها اساسی تکی دی چه وروس ده تراجده ده دوام لامل شد.
این نقاط مرکزی هست که بعدا سبب ادامه تراجدی شد.
خود سیاسی چارو یو بل پو فهیم کهدامنی وی ده غویی اتمه نیتا ده افغانانو بریا و جوی شو کولی ده پخوانی شوروی تحت پر ورانده مقاومت وکری او هغوی تا ما تور کری.
هشت سور پیروزیه
ده سور اتمه ده ویستری امپراتوری او ده دوی ده خطرناک ایدیالوژی پر ورانده ده جنگیلی و بریا و پنره که هیچ ادا فکر نکاو چه ده کمزوری ملت ده شوروی تحت ده زواکون پر ورانده مقاومت وکولی شی.
این ملت ناتوان بتانند در مقابل
په ورته وخت کې د طالبان حکومت د غویې میاشتې اتمه د افغانانو د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بولي او وایي چې مجاهدین توانېدلي چې هېواد د کمونیستي رژیم له منګولو آزاد کړي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانانو د څو لسیزو قربانیو ثمره له لاسه ورنه کړي او په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام پلی شي. د تېر جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر پاڼه د ثور اتمه د ملي ویاړ ورځ بللې او لیکلی دي چې د جهاد په 14 کلنه موده کې افغان ملت د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره په میلیونونو شهیدان، معلولین او د ټپیانو قرباني ورکړه او د کډوالۍ سختې ورځې یې زغملې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیوال ورځ سلمانسو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی د کار تم لاو تړل ساري ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څرنګه چې په کار دی له کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست ښوونه نه ورته کیږي.
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې په خپلو شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلی.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وکړي. روان یکشنبه د کتاب نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28مه د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندویو ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په 80مو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. په اتیاو لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤول وم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو 2 لسیزو کې تقریبا 300 عنوانه کتابونه چاپ شوي وو. خو موږ وکړای شول چې 300 عنوانه کتابه په یو کال کې چاپ کړو، البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې. چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټي څخه قوم په پلانو نه د اکاډمي علوم د لیکوالو ټولنې د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا نه خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر راتګ سره یو انقطاع راغله او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه خو له بده مرغه د زمونږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده
د 2020 کال د اگست له 15 را وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې یعنی د تیری ویل سیز په چیر بیلابیلو خبرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي جن خبرندوی ټولنې خو بيخي کتاب نه خبروي په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلیدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي لتیرو شاوخوا دو نیمو کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي خود دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک لمندې چې د کتاب صنعت په بیرته وغوړی شي
د کتاب بازار د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د بنیم کال خاص خوند نه و د تحولات سره خو اوس امیدوارسته خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي د تحولات سره غلې دي له غوره تر اوسه پورې یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده بهتر سوی ده خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلن کې به درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خوسی
شغلی زیرک زیات تکړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځو یو هڅه کوي چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه و نو سمون المنزل شو په افغانستان کې د جمهوریت د دوه ملسیزي پر مهال کچا هم د کتابونو د چاپ چاري ګړندې شوې خو کچیرته د کتابونو تیراشت وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا زر ټکه چاپېده شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعه چاپ شوې دي په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج
ما په نظر کوم دا دلیل دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي باید چې پاملرنه ورته وکړي ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي که چیرې د بیلو کتابونو لوسته هم وهڅول سي یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسېږي زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي نو بیا نور عوامل یې هم مخ نسي نیولی
د اغلی ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپږ بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوی دی هم نسره دی
زما په اند دا مسله به ته د دوی د ورکوالی له دورې سره تړاو لري د مشونتوب له دورې سره چې زمونږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته زمونږ په کورنوي او په لومړنوي تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزنه ورکول کیږي یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي
شاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډېر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونه دی خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډېرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله. فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نفس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې یوې پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا 150 مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه یې 6 کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر 30 تر 50 پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې 45 میاشتو کې به مې تر 40 زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سې مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ خپل خوست کې تر ټولو لوی هیله هم دا ده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې زموږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته وهڅیږي او خپله فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یوه ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو د غوی لپاره مو وړیا کتابتونونو جوړول. هغه څوک چې په لرو پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، د غوی لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کړو، شپږ ما کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم ما کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دغه ستونزه په خوست کې بیا اوس لکه موږ هم حل کړی ده، تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري د خوست پوهنتون شیخ زید. نو دا ستونزه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم. الله هم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوي کتابونه دغه کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پات شپګل سوالی کې کتابتونونه جوړ کو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفی اغیز کړی ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله کتابونه به راکول چې کتابتونونه جوړ کو، اوس په هغه شکل نشته چې پوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو. دغه کې هم کمښت راغلی دی، نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دا لرو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایه کړو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه سې مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خپرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خو له بې خبرتیا وروسته
هر کې د هاشمي خپرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ لمخې درې لوی برخې لري. یو برخې په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګ هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
ښاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له ښاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر بي خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د ښاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې تاسوولې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت کې چې زه له د ژورنالیزم محصل وم په کابل پوهنتون کې، له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه له محصل وم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنې د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډېر د موضوع له پلوه ډېر مهم آثارو د ولس پر بیداری کې او یو نوی پړاو زمونږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سر تاسو د تحصیل هغه د پوهنتون د دورې ته مو هم اشاره وکړه چې کلونه پخوا تاسو پوهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډېر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې ستاسو د دکتورا دیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورځنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولی چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او دا پښتو پانګه یې سر راغونډه کړي؟
زما په نظر دغه زما دویم ځلي تحقیق او کار چې ما د خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه وه چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او دی وز انګړلی اثر دی وز انګړلی رساله په توګه مخبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لدې کې مغدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه مخکې، و مویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکاره سول کې یو څه ته اشاره وکړي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کال نشرات کړی دی. 1290 تر 1290 هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنا کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړي دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغه آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. من کولی شو جوې چې د مشروطیت د دورې په شیرونو کې خو په خاص ډول د سره جوړ اخبار افغانیا د پښتو شیرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ د پاره نن هم ډېر ارزښت لري، او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانیا له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي، او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی، او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی، په هغه وخت کې البته داوی تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشانو. او بیا په بله ګڼه کې بیا د مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی، هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله و چې قفس کې ژړل دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولی نه پوښتې څوک حال زما یو له بله، ولی نشته بې فغانه کاروبار زما، ولی حبس ابدي راغی په وار زما. دا یو ډېر لوی
بیا تر ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل وو.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته وو د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکی ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمی حالې ځلې کړي، د قانون د جوړولو دپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ کې چې کله د هنري اړخ ګورو د شعري اړخ ګورو په دې کې کمزورتیا شته دي او د بېله شکه چې په لومړنۍ د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو په دري ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکی لري.
انځور صاحب بخښي دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقی دی، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی.
یو بل باید کې وایي چې د یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي. یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشحاله اوسې.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړیتوب کارت یې اخیستی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو عنوانه کتابونه و او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 5,300,000 مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6,000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته او له دې ډلې د عربي ژبې 1000 داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې یې د 9 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانې اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانې دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمېنې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون دې کتابخانې ته د خپل کور 6,400 کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې 40 کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. 2 کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس 3 ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6,000 ډېرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیور کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له نن اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې شپږ سوه میلیونه ډالرو ته رسېده چې په 2020 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22,000 نوي مواد سپارل کیږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10,000 اثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شای خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څیړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره یې او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې بزرګ چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې اره خوا سترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې. دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د کلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او درېیم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي. مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې یم هغه برخې ته ځې، مګر زموږ آثار ټوله ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته هغه یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ په کته ننوځې. انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ژری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وې خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلې مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دي هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې په فضا کې ګرځي. او که تا چیرې په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلې، هغه هم زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ار څه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغو ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکي ژبه، ترکمني ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په بخشن غوار خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګري لیک باندې لیکل شوی ده، په باختري لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبې لیکل شوی دي. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیک بڼو باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو تحقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپله ویلې چې دا څه شته. بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص اثر لري دا هغه پاړه مطالعات کوي نو بیا کېدای ستاسو
دلته هغه نسخه سه تقریبا لاغه را ورسه لیکل سیوی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوای ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمنی څو نشان ستدا مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واړی شته درکول سی بیا به دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمیک اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي په حساب ته واړی ما ته کوم ما چې کوم وندا اخستې ده یا مثلا ما کول سوې دي په پیسار په حساب چې دا پورټل جوړ توای هغه اکسس ته چې په کوم حد نه نه وتلای سم هغه کې چې ما کتلې تقریبا دا ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځنی کلمې نسخه د دستارنامې التاستا ځنی نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړتي هغه دا دی
مرحوم صاحب ما پخپله په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي فکر نه کوي که چېرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړله چې د ریسرچر په صفت باندې ورننوځي د کتابتون ته د لوستونکي په صفت باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي که چېرته اجازه واخلي بیا ورشي بله
دا ډیره ښه خبره وه ولی متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بوم دي او دغه مشت ډیره چې تاسو ز جوړ کړه د افغانستان د ژبه اطلس یو څلو څو ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص مشتفیر حکومت کې د دې کوشش وکړي چې دا په رسمي توګه دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا چړونکي په څوګه ته وغواړي چې هغه شان برختنه نه ځدی فکر کې چاتمن کم خرابکاری ته نه کوي بدبختی دا چې موږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت درلودلی چې هغه ډیر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړي
مرحوم صاحب دغه ټول مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان پر ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې هټه نه دی حسابل شوی د جنوبی افریقایي هیوادونو کې یو د غلط یو وینډو ورته وای یو ډیسک ورته وای یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول شوی دی او ته کله غواړی چې د افغانستان برخه مطالعه کې نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبی افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کم کاست چې د برخې مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه څه په دې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ونیدل یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم مو سره نوشتل اصلي ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال دا تاسو بیرغ دی دا تاسو خبره مال څنګه خبره ولدا دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چې موږ کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و دا بیرغ د غلطه ځای دی ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته یو شی ولیکئ نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د اخبار رئیس یو شتنه هغه ته ولیکئ چې دا بیرغ موږ نه دی دا جنگیان یو بیرغ و او د امریکا چې په کوم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دي هغه دا نه دی نو البته مخفل ایمیل هم ته ولیکئ د نیک مرغه چې په سبا ما ته د هغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسې خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلي دي چې موږ ته ووایي چې دا به یې راغلی، موږ نه دي. نو دا ستاسې خپله ستونزه ده، تاسې مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تېرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ما ته دماغ برخې پرېسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تورو سور زرغون بیرغ درته ولګو یو هغه عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستۍ شېبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخ کې ناو یا زوم ته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوې او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د سجلرو د خبريال پر راپور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوي او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تېرېدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطحه لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه بی بی شافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کې نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای کوچی او مثال نو میوای یا شریخ یا په لدی په لا شش د ال په دریو په شی یوس شسه چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کې نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او سدری بوټونو شی سره پسته او بادام جاوز دا وچه میوه سره برابره کړي کلچي او کیکو دا شان بلا ورس.
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوي ته جوړه وړي د ناوي کورنۍ میوه د کلي پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان نه لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوي ته جوړه ورکړي. بی بی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوې کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوې یا زوم ناامیده نه سي.
بیا څوک څوک بیا داسې چې وایي مې را وړه نه در وړو، هغه بیا هم بیا د ناوې د خوا څخه بیا د ناوې مور ته خوند نه ورکوي، وایي یا د زوم ناامینده نه پرېږدم، یا د زوم د خوا څخه وایي یا ناوې ناامینده نه پرېږدم ورورې. نو بیا هم که د زوم د خوا څخه ورکړه اوس د ناوې مور مجبوره کېږي ورکوي، بیا وایي یا بد کار دی نو زه به هم ناامینده کېږي، او که د ناوې د خوا څخه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي یا ناوې ناامینده د نه پریږدم ضرور. دا شخوان کې نه شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې، د زوم د خواله بیا وای زوم ته جوړه نه دراوړې، نو دا به خوند نه کوي چې یا نه درته راوړې دا به خوند نه کوي.
دا اخترې زو جوړو دوه دیوازي تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي، خو بیا هم د ناوي کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنیو ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوي او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوي ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوي ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبری مجله رانغاړو. زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم. شدیم.